احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشه د 8 بجې شپې د 8 بجو د اوریدونکو هر کله کو په قطر کې د افغان دولت د سولې د پلاوی بي غړي ازادي رډو ته وویل چې په خبرو کې څنګه څه پرمختګ شوی دی. مخکې تر دې چې د دې خبرو تفصیل درکړو خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په اړه خبري وکړي. په افغانستان کې د لومړي تر لسم ټولګي پورې د ښوونځیو ورونه پرانستل شول. ارمنستان د آذربایجان سره د سولې د خبرو وړاندیز کړی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وای د افغانستان د سولې د پلاوی شزینه غړي د شزو د حقونو دفاع او د جګړې د پایتر رسیدو لپاره چمتو دي. شاغلی خلیل زاد تیر شپه نا وخت په ټویټر کې لیکلی دي چې له حبیبي سرابي، فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفی او شریفي زرمتی سره پرون وکتل ترڅو د دوی نظریات د افغانستان د راتلونکو په اړه واوري. میرمن زرمتی د یو بل پر زغملو ټینګار کوي.
غواړو یو بل وسغمو ترڅو افغانستان د ټولو ولسونو لپاره یو باثباته سیمه وګرځي.
د افغانستان د دولتي پلاوی او بخښي د افغانستان دولتي پلاوی چې پکې چلور میرمن دي د سپتمبر له 12 میرا پرې خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبري پیل کړې دي. د افغانستان په دولتي شونځو کې له لومړي تر لسم پورې ټولګیو حضوري درس سرلنه نه پیل شي. په افغانستان کې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې شونځي د تیر کال د کپ میاشتې په وروستیو کې وتړل شول. د پوهنې وزارت ویاندي نورې نصحت ازادي رډو ته وویل چې د لوستونو د پیل لپاره هم تعلیمي او هم صحي تیاری نیول شوی.
دانش آموزان باید از ماسک های خانگی استفاده کنند.
زده کون که باید لکورنی و ماسکونو کار وخلی پا لاس ورکولو غیجو او مچو لروغ برده در وکری او فردی حفظ الصحه تا پاملرن وکری
فردی خود توجه داشته
باشد. در شوانزه یا در 12 و 12 طولگه یا در سونه مخی در وجه پا لمره نیتا پیل شوی و د ناروی د سولې شورا فوزیه کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د شورا پر خپل وب پاڼه په یو خبر پانه کې میرمن کوفی سره ور سیاستواله او د شوزو د حقونو سولې دیموکراسي او منسلار اسلام مدافع فعال بللې ده. میرمن کوفی له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نمانده شوه.
په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د ښځو مسأله له مهمو بحثونو ده، د ښځو د مبارزو یادونه او هغو ته درناوی دا مهم پیغام لري چې نړۍ په افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ګډون په برخه کې له ښځو سره په څنګ کې ده.
د ناروی د سولې شورا له 15 مؤسسو جوړه ټولنه ده چې بنسټ یې په 1915 کال کې شوتل شوی او د سړې جګړې پر مهال او له هغه وروسته کلونو کې په ټوله نړۍ کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کړې. د سپینغر بازان لوبډله د باسین چپی لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو نیمه پایلوبې ته ووته. په دې لوبه کې چې پرون په کابل کې ترسره شوه، سپینغر بازان او اباسین سپی ته څلور د یو په وړاندې ماتې ورکړه او د دې لیگ د سیالیو په لړۍ کې خپل دوهمه پرله پسې بریا ثبت کړه. سمی نادری د سپینغر لوبډلې لپاره دوه ګولونه ووهل او د غوره لوبغاړي جایزه یې واخیسته. د غوره لیگ د سیالیو راتلونکې لوبه به د دوشنبې په ورځ د میمان اتلانو او سیمورخ البرز د لوبډلو ترمنځ وي. ارمنستان وایي چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لارې له آذربایجان سره د سولې خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشرانو د ناګورنو قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د ارمنانو او آذربایجان د پوځ جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. په ناګورنو قرباغ کې اوسنۍ جګړه د سپتمبر په 28 پیل شوه. په دې جګړه کې د راپورونو له مخې له 200 زیات کسان چې ملکي وګړي هم پکې دي وژل شوي دي. تر دې دمه ارمنستان او آذربایجان د جګړې بندولو ته هیڅ لیوالتیا نه وښودلې. د ناګورنو قرباغ اکثریت وګړي ارمنی ټبری دي، خو دا سیمه د آذربایجان په قلمرو کې دننه پراته ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې بحران د حل لپاره د فرانسې، روسیه او امریکا د منځګړیتوب د طرحې هرکلی کوي. سپینه مانی وای ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کووډ 19 ناروغي د خفیف علایم ولرلو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. شغل ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د او د میرمنې میلانیا د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وخته. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته یوازې یو میاشت پاتې ده او د ټرمپ انتخاباتي کمپاین ګواښل شي. سپینه مانی ډاکټر شون کونلی پرون څرګند کړ چې څلوراویا کلن ټرمپ کمزور ښکاري، خو د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې د یو ځل لپاره داسې تجربوي درمل ورکړل شوی دی چې د وجود مقاومت لوړوي. ډاکټر کونلی زیاته کړه چې لومړی میرمن میلانیا ټرمپ شده، خو یوازې خفیف ټوخی او سرخوژی لري. د نوموړي په وینا د ټرمپ د کورنۍ نور غړي شدي او د کورونا ټیسټونه یې منفي وتلی دي. او روسي خبر دا چې د بلاروس د هغو کسانو لیست پور کړی چې د هیواد ته پر ننوتلو بندیز پرې لګول شوی دی. دا اعلان وروسته له هغه کې چې اروپایي ټولنې په بلاروس کې د اګست د 9 نیټې په انتخاباتو کې په درغلیو او د اپوزیسیون د فعالانو په ځپلو تورن لسکونه کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړل، خو بلاروس د دې کسانو نمونه نه دی اعلان کړی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټوله افغانستان کې اوري. په خطر کې افغان پلاوی د سولې خبرو ته هیله مند دی.
موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې شي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د سولې په خبرو کې له اسلام څخه د بیلابیلو تعریفونو د اخیستو مسله چړل شوې. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغان حکومت د محلي پولیسو د تشکیلاتو د منحلېدو اعلان کړی. دا پولیس اندېښمن دي. د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چیرل شوه چې پیسې انسان ته خوشي ور په برخه کولای شي کنه.
ډیر کسان دي پیسې نه لري، لیکن دی هغوی خیال کرکټر او دی هغوی هغه عادت چې دی هغه دی پیسې دارو خلګو دي.
د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وای د سولې پر روانو خبرو کې چیرل شوی مسائل د راتلونکو خبرو د پرمختګ لپاره پوخ بنسټ کېدای شي. په خطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرو لپاره درې اونې تیرې شي، خو تر اوسه هم کوم مهم پرمختګ نه تر سرګو کیږي. د دولت د مرکزی پلاوی غړی فوزی کوفی ازادي رډو ته وویل چې خبرې ساوکدي خو په ډاټ سره پرمختي. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پورا پور کې.
د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړې فوزیه کوفی وای پروانو خبرو کې داسې مسائل شته چې باید پر اټلونکو کې بحث پرې شوی وای، خو دواړو خواو پروانو خبرو کې چیرلې دي. میرمن کوفی دا په دوه کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو د مذاکرو مثبت اړخ بولی او وای اوسنۍ خبرې د راتلونکو لپاره یو ښه اساس جوړوي.
بحثونه کله تخنیکی پلوه یو څه وخت اخلي او اوږدیږي، خلکو ته اندېښنه پیدا کیږي ځکه دوی غواړي نتیجه وویني. خو زما تصور دا دی چې موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې سي. زما په نظر ټول هغه موارد چې شایي شپږ میاشتې وروسته مطرح سوي وای نن مطرح سوي دي، چې دا بیا پر راتلونکي کې د خبرو د بریا لپاره ډېر ښه بنسټ ایښودلای سي.
میرمن کوفی وای افغانان حق لري چې د سولې لمرکچانو څخه بیړه وغوړي، خو دا زیاتوي چې خبرې اوس هم ورستنه دي پاتې او لټاکلې هدف سره سمې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم وای چې طالبان د خبرو روان جریان ته خوشبین دي. خغلی نعیم تیر شپه ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبان د پاتې ستونزو حل ته هیله مند دي. تمه ده چې له پرونی او ورځنی وقفې وروسته د دواړو خواو مرکچی پلاوی د مذاکراتو د کرنلارې په اړه لنجمنې خبرې نن یو ځل بیا پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادۍ رادیو ته ویل چې د دولت د مرکزی پلاوی غړي به خپل غونډو ته دوام ورکړي.
مجلس داخلي تیم مذاکره کننده جمهوری
اسلامی د افغانستان د اسلامي دولت د مرکزی تیم کورنۍ او عمومي غونډې به دوام وکړي. همدارس د غونډو د طرز عمل د بشپړولو لپاره کار به هم روان وي.
طرز عمل جلسات چریان خاطر داشت.
د طالبانو ټینګار چې وایي د امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې موافقه ده د سولې د خبرو اساس وي او د افغان دولت دریز چې وایي د لنجمنو مسایلو د حل لپاره ده د حنفي فقه ترڅنګ جعفری فقه ته هم مراجعه وشي. هغه مسایل دي چې دواړو خواوو مهم اختلافي ټکي بللې دي. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل ځینې خندونه چې د دوه خبرې ځندنې کړې وي تر ډیره لری شوې دي. د عبدالله اشاره هم همدې دوه ټکو ته و.
په راپور کې مو د فوزي کوفي په وینا واوریدل چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو ورو دی او پر ځینو داسې موضوعاتو هم تر اوسه خبري شوې دي چې باید وروسته شوي وای. له کابل د سیاسي چارو کتونکو د پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی په ټلیفون را سره دی. ابراهیم صاحب خبرونه ته شرغلی، تاسو د سولې روان خبرو ته په څه نظر ګوري؟ په تیر بیا چې د طالبانو ویاند هم ازادي راډو ته د خبرو پر مهال هیله ښکاره کړې ده چې اختلافات به حل شي. مننه شیبر صاحب، د
سول پاړون باید وایم چې اولین هغه ستر اقدام چې وشو د توافق و د افغانانو ترمنځ چې دوی به د افغانستان د بحران مسله د سولې او مذاکراتو له لارې حلوي. ولې یوه مسله اساسي مسله دا ده چې دلته د منګه دغه سوله او جنګ دواړه داخلي بوت نه لري، دا یو بهرنی بوت هم لري. یعنی د کې افغانان تر هغه حد پورې چې استقلال ولري دغه استقلال نشته ده. ممکن دا مجبوریتونه هیڅ پر یو حد پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي، ولی کله چې اساسي پړاو تر ځینو هلته به دوی په د افغانستان په راتلونکو او په مهمو مسایلو خبرې وکړي. اساسي ستونزه چې ده په دې خبرو کې دغه د اجنډا نشتون ده، او یا هغه صلاحیتونه چې مثلا مذاکراتي پلاوی نه لري او باندې د خبري یا مخکې تصمیمات دي چې دغه یو ستونزه ده.
ابراهیمی صاحب، له پایله چې کله د تیرې میاشتې په 12مه دا خبرې پیلې دي، داسې اټکل کې د سی په یو ورځ په طرز عمل په سر باندې موافقه ته سره رسی شي. خدای دې درې اونۍ تیر شي ودی ل طرز عمل لاندې راوتلی، نو علت څه ده؟ طرز عمل کې خو خارجان مداخله نه کوي چې تاسو ویل چې دا خبرو کې بهرنیان هم لاس لري.
ګوري بهرانيان خو تر ډیره هدا غوښته خپل انحصار کړه، ولی تاسو د ډاکټر صاحب عبد الله سفر پاکستان ته وګوري مخکې لاوینه د کندي صاحب څرګندول چې وی کړی چې پاکستان د افغانستان په امور کې مداخله کوي. نو دلته هغه متعارضی دي دغه هم د سولې پاړوان باندې موجود دي چې ډیر طرفونه دي چې خپل ګټي خپل قدرت په چغواړي، ولی موږ ته مهمه اساسي مسله دا ده چې د افغانانو وینه کوونه ودرول شي او دا سوله په داسې یو فضا کې راځي چې دواړه طرفه قرباني ته آماده وي. که چیرته قرباني ته آماده نه وي، تاسو د حنفي فقه او د جعفري فقه مسلې ته تاسو وګورئ، دا خو داسې مسایل نه دي چې د احکام پاړوان باندې په دې کې بحث کیږي. نو ولې داسې شرطونه مخکې شي چې د حنفي فقه په چارچوب کې مثلا مذاکرات وکړي یا جعفري فقه؟ دا خپله دواړه طرفه غواړي چې له ډیپلوماتیکو اصول نه په استفادې هغه فکري بنیادونه دي یو بل ضعیفه کړي، چې تر څو په اصل محوري موضوع چې کله بحث کیږي چې دوی مخکې له مخکې طرز العمل کې خپلې پالیسۍ ځای په ځای کړي. یعنی دا د مذاکراتو یو اصل ده چې دواړه طرفه به کوشش کوي چې په خپل محور موضوع وترخي، ولې ما په موضوع دواړه طرف ته باید افغانستاني او د افغانستان دغه اوسنۍ بحران چې ده د افغانستان معنوي او مادي ارزښتونه ټول منځه وړي دي. نو دا مهمه نه ده چې څوک قدرت سره شي په افغانستان کې، مهمه دا ده چې د افغان وینه تویونه ودرول شي. او بل اساسي مسله چې زه غواړم اشاره ورته وکړم، ډیر خلک به په دې آن دي چې ممکن قدرت کې شریک شي، ولی بیا هم کچیرته صحیح اقدامات ونه شي یو یما کلیزه به په افغانستان کې تکراریږي، بیا به بیت المال چور کیږي، بیا به افغانان دی مهاجرت ته، او بیا به منګه ته هغه مخکینی فرصت هم نه چې بیا منګه وکولای شو بیرته په یو ټاغر سره راټول شو. دا یو ستر خطر ده چې افغانستان منګوي او په دغه مذاکرات کې باید د قدرت غوښتنې هغه جنون چې په پوهډالو کې موجود ده دا باید راکم شي.
ابراهیم صاحب،
افغانستان یا
یا ابراهیمی صاحب محترم، بله ابراهیمی صاحب بخشید، د دې له خاطر چې همدغه اندیشنې د افغانانو لری شي، ځینې کسان دا خبره کوي چې دواړه لوري که ژر چیرته اوربند باندې موافقه وکړي ممکن د خلکو ډاډ او اطمینان یو څه زیات شي، لیکن چې ورته ګورو د اوربند په سر هم د دوی ترمنځ له اختلافات عمیق دي.
ګوره شیبر صاحب، څو اختلاف ډیر مهم دی. یو دا چې دغه د امارت او جمهوریت مسله ده، ماهیت د نظام باندې که جوړښت سره راشي نو موږ یو اسلامي ټولنه یي، موږ د اسلامي ارزښتونو مخالف نه یي. کنه په نوم کې فرق مهمه نه ده که جمهوریت هم راځي. په اوله ماده کې د اساسي قانون وایي چې افغانستان دولت چې د جمهوري اسلامي ده، یعنی په اسلامي باندې قید شوی ده، داسې جمهوري نه ده چې دی اسلام دے اصول خلاف دا سے دویمه ماده دی اساسی قانون دریمه. نو کدل ته دی انکار او شتینوم دی جمهوریت کی نظام یا امارت کی، نو دا هم یو ستونزمن کار دی ولی په ماهیت کی نظام اسلامی دی. دویمه مسله دا ده چې اصل دی طالبان خدا وای چې موږ یو اسلامی نظام دلته غواړو، نو دا اسلامی نظام تنه خبرو نه غوښتل کیږي. اسلامی نظام
البته ابراهیمی صاحب محترم، البته ابراهیمی صاحب محترم بخشید خبر مقطع کوم، د دې خطر چې د خبرونو تفصیل ته دوی ورزی دواړه لوري تر هغه مخکې ډیر ټینګار په دې باندې کېدو د افغانستان د حکومت اهیت هم دا ټینګار کوو او عام افغانان هم چې اوربندو کې که دوی په اوربند باندې په پیل کې سره موافقې ته ونه رسي په نور موضوعاتو به څرنګه ورسي؟ په لنډو لطفا.
زه فکر کوم چې طالبان به په دې یو پړاو کې اوربند قبول کړي چې دوی دا توقع پیدا کړي چې خپلو اهدافو ته رسیدای شي. هغه هم دا ده چې په قدرت کې څنګه شریک شي یا په قدرت څنګه لاسته راوړي، ځکه دوی ته خو په انتخاباتو کې هم دا توقع نه لري چې د افغانستان ولس به دوی ته رایه ورکړي، ځکه دغه شل کالو کې ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثریت وګړي د افغانستان په دې فکر دي چې هر کار تخصص غواړي، هر کار او طالبانو کې د ظرفیت په پیشرف توقع نه لري چې افغانستان به مدیریت کړي. نو په دغه اساس باندې دوی یوه خبره دا ده چې دوی ته تیار داسې یو چارچوب پین شي چې قدرت خپله لاسته راوړي په مذاکراتو کې. دویمه مسله د اوربند ده، که چېرته دوی اوربند وکړي د دوی هغه جنګیالي چې دي دو کې هم یو څه سړه او سوده راځي، نو هغه انګیزه چې د جنګ لري هغه انګیزه یې له لاسه ورکوي. بل د فشار د علي پایس باندې په مذاکراتو کې جنګ نه کار واخلي، ولې د ما هدف دا ده
مانه ابراهیم صاحب
قرباني پکې غواړي
مانه نه وخت اجازه نه راکوي. بله
قربان ورشي نو سول تر رسیدل به یو څه ستونزمن باندې
مانه نه چې خبرونه کوم برخه سره وخت
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې دغه چاپی خبرونه هم د افغانستان د سولې مسله چړلې ده. دغه خبرونه ته اسمت سروان کتنه کوي.
نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې په خبرو کې د ستونزو په اړه په لیکنه کې د اسلام په اړه د بیلابیلو خواو بیلو تفسیرونو او قراءاتونو ته په کتو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی د چا اسلام د افغانستان نوې جګړه. طالبان د افغانستان د دولت له استازو سره په خبرو کې د اسلامي حکومت غوښتنه کوي، خو طالبانو ته پکار ده چې په حکومت او ټولنه کې د اسلام د رول په اړه خپل نظر واضح کړي. د افغانستان اساسي قانون لوړاندې لا اسلامي دی او په کې په زغرده ویل شوی چې په دې هیواد کې هیڅ قانون چې له اسلام سره په ټکر کې وي نشي نافذ کېدی. افغان چارواکي او استازي وایي چې سیستم او نظام اسلامي دی او د تیرو دولسیزو پر بریاو لکه د ښځو حقونو د بیان ازادي او انتخاباتو ټینګار کوي. خو د نیویارک ټایمز خبریال وایي له طالبانو سره لګڼو مرکو ورته څرګنده شوې چې هغوی په اوسنی افغانستان کې د ښځو او نارینه و یو ځای کار غیر اسلامي بولي، د رسنیو ازادۍ د اخلاقي فساد تشویقونکي ګڼي او پر بانکي سیستم انتقاد لري او وایي چې باید اسلامي بانکي سیستم عملي شي. دوی د غرض د پالیسیو په جوړولو او د قوانینو په وضع کولو کې ملایانو ته د پراخي ونډې د ورکولو او دینی زده کړو ته د زیاتې پاملرنې غوښتونکي دي. د ورسپانې د لیکوال په نظر د اسلام په اړه د سختو دریځونو د اعمالولو په خاطر د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده تیره میاشت مولوي عبدالحکیم د مرکه چی پلاوی مشر وټاکه. نوموړی د سیاسي خبرو تجربه نه لري، خو د دې لپاره چې د طالبانو مشر خپلو پلویانو ته وښيي چې له خپلو توندو دریځونو نه په شا کیږي، هغه د خپل مرکه چی پلاوی مشر ټاکلی دی. ورسپانې ځینې پوښتنې مطرح کړي او لیکلي دي چې دا مهمې پوښتنې ځواب غواړي: آیا طالبان به انتخابات ومني؟ آیا ائتلافي حکومت مني او انتخابي ملي شورا مني؟ په وروستیو اونیو کې ځینو طالب مشرانو څرګنده کړې چې د افغانستان د راتلونکي حکومت پر اساس کې یو مذهبي واکمن غواړي او کدا سینې کې اجرایی واکتی ولري. ورسپانه نتیجه اخلي چې د طالبانو اسلامي افکار تر ډیره له اسلام سرچینه نه اخلي، بلکې د دوی له کلتوري باورونو نشأت اخلي. نو د سولې خبرې به شذو ته په حکومت کې د اوسنۍ ونډې پر سر لستو سره مخامخ شي، او که طالبان دا او نور حقونه ونه مني د سولې خبرې به نتیجه ته ونه رسیږي. د هیل ورسپانې د حسین حقانی په قلم د افغانستان د سولې پر پروسې انتقادي لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وایي چې د 15,000 طالبانو له خلاصون سره سره امریکا له افغانستانه له محل ویش سره سم د خپلو ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړه ده، خو طالبان حتی اوربند ته تیار نه دي. د همداراز وایي چې ډیر شمیر خوشی شوي طالبان بیرته د جګړې میدان ته تللي چې دا د امریکا او طالبانو د موافقې سرغړونه ده، او له بلې خوا دې ډلې د ژمنې خلاف له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. د حسین حقانی په باور طالبانو ته داسې تصور پیدا شوی چې امریکایان په هر صورت وزي، نو د دې لپاره چې دا تصور ختم شي پکار ده چې خبرې ودرول شي او طالبان پر خپلو ژمنو درېدو ته مجبور شي.
په افغانستان کې د محلي پولیسو یو شمېر قومندانان د دې ځواک د منحل کېدو له اعلان وروسته خپل برخلیک ته اندېښمن دي. دوی وایي په خپلو سیمو کې له طالبانو سره کلونه کلونه جګړه کې شکیل پاتې شوي، که تشکیلات یې له منځه لاړ شي له طالبانو د له انتقامي بریدونو سره به مخامخ شي. خاطر پردیس له کابله راپور لري.
د کورونی چار وزارت ورستی اقدام ته د محلي پولیسو غبرګون د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قومندان محمد طوفان چې د شاوخوا 250 محلي پولیسو مشري کوي د کورونی چار وزارت ورستی اقدام ناسم بولي او د محلي پولیسو د برخلیک پاړه اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د کورونی چار وزارت دا ډول پریکړه د زرګونو هغو کسانو ژوند خطر سره مخ کوي چې سیمه ایزو پولیسو کې دنده ترسره کړي. قومندان طوفان وی کا کورونی چار وزارت د غپریکړه کوي به د سیمو امنیت هم ټینګ کړي. نوموړي ویل د سیمیزو پولیسو ډیر نور قومندانان هم چې د یو پیژنې لورستي پریکړې سره مخالف دي. له بل خوا په هغه سیمو کې چې سیمیز پولیس و ځینې اوسیدونکي د دې پولیسو له چلنده ناراضه دي. د کندوز یو اوسیدونکی غلام شان وی سیمیزو پولیسو د امنیت ټینګښت کې د پام وړ رول نه دی لوبولی.
متاسفانه ستونزې دوه چنده شوي دي. دوی ته زیاتې وسلې دولت لخوا ورکړل شوي دي. موږ زیات اندېښنه لرو. محلي پولیس نه یوازې د امنیت په راوستلو کې ناکامه دي، بلکې په لرې بانډو سیمو کې په هغه سیمو کې چې دوی فعالیت لري هلته غلاوې سړي تختونې او داسې نورې پېښې زیاتې شوې دي.
د بلخ ولایت یو اوسیدونکی محراب هم سیمه ییز پولیس د خلکو په زورونې تورنوي.
محلي پولیسو نه رښتیا هم خلک شکایت لري، هم خلک زوروي په ټولنه کې غلاوې زیاتې سي، اقتطاف او قاچاق زیات سي. نو بیا همدا لامل کېږي چې خلک طالبانو سره زړه ښه کوي او طالبانو لیکو ته ورځي.
د دوی په خبره ډېر ځلې محلي پولیس له خلکو باج اخلي او یې مال او کورنۍ ته زیان رسوي. د افغانستان د کورنی چار وزارت ویان طارق آریان وی د محلي پولیسو په اړه د وی منظمې چړنی وروسته د دې تشکیلاتو د لمنځوړلو پریکړه شوې ده. هغه د محلي پولیسو د سرتیرو دراتلون کې پاړه وویل ل لزرو زیات محلي پولیس به په سیمه ایز اردو او شاوخوا لزر به په ملي پولیسو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د کورنی چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی هم تیر ورځ ویلي و چې تر راتلون کې 3 میاشتې پورې به د محلي پولیسو تشکیلات لمنځه ولاړ شي. خاغلی اندرابی د محلي پولیسو شمیر ته اشاره سره ویلی و چې له څلور وزره محلي پولیسو ځینې به په ملي اردو کې جذب شي، پاتې نور به هم له ملي پولیسو سره یو ځای کړي او ځینې به په کور کې نول شي. محلي پولیس شاوخوا 15 کال وړاندې په کلیوالي سیمو کې د طالبانو په ځینې ځایونو کې د داعش د نفوذ د مخنیوي په هدف جوړ شول.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ډیموکراسي د ملاتړ یو نړیوال سازمان فریډم هاوس وایي د کووډ 19 ناروغي سرایت د ډیموکراسي کړکیچ ژور کړی دی. دا سازمان وایي کورونا حکومتونو ته پلمه په لاس ورکړې چې انتخابات لغوه کړي او د منتقدانو او رسنیو آواز غلې کړي. احمد تکل راپور لري.
فریدم هاوس په خپل وروستي راپور کې وایي چې د کووډ 19 ناروغي سرایت د حفظ صحه په ګډون د بشري او ټولنیزو حقوقو دفاع محدود کړی ده. د فریدم هاوس یا د ازادۍ کور د دې راپور سرلیک دی کلابند دیموکراسي او د کووډ 19 اغیز پر نړیواله ازادۍ. دا راپور د 2020 کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ مودران غاړي. فریډم هاوس د دې راپور د چمتو کولو لپاره 398 کارپوهان ګمارلی وو څو په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا د وبا په ترڅ کې د دیموکراسي څرنګوالی وارزوي. د کارپوهانو د جولای له 9 د اګوست تر 15 پورې کار وکړ او همداراز آنلاین نظر پوښتنې وکړي. د دوی په نظر پوښتنو کې د نړۍ په 105 هیوادونو کې د دیموکراسي وضعیت څرل شوی دی. پر دې سربیره فریډم هاوس د چارو د نړیوالو شنونکو یو شبکه هم چمتو کړی ده چې د نړۍ په 102 هیوادونو کې د دیموکراسۍ پر وضعیت رڼا اچولې ده. دا سازمان په خپل راپور کې وایي چې د کووډ 19 ناروغۍ له پیل راهیسې د نړۍ په 80 هیوادونو کې د دیموکراسۍ او بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی او دا بدلون په هغو هیوادونو کې لا ژور دی چې د دیموکراسۍ پر لور روان دي. په دې نظر پوښتنه کې د ګډونوالو کارپوهانو د معلوماتو لمخې په هغو هیوادو کې چې په نسبی ډول استبداد پکې دی دیموکراسي لا سخته ضربه لیدلې ده. د فریډم هاوس د راپور لمخې په سلو کې 40 کارپوهانو اټکل کړی چې د وګړو پر سیاسي حقونو او مدني ازادیو د کورونا وایرس ناوړه اغیز به په هغو هیوادونو کې چې دوی څېړنې پکې کړي له 3 تر 5 کلونو پورې پاتې وي. هغو کارپوهانو چې د فریډم هاوس په نظر پوښتنه کې ګډون کړی دی د 4 مهمو ستونزو یادونه کړې چې لومړی د کووډ 19 په اړه د معلوماتو په شریکولو کې د شفافیت نشتوالی، دوهمه فساد، دریمه د بیوزلو خلکو خوندیتوب او څلورمه له دولتي واک څخه ناوړه استفاده ده. په راپور کې راغلی چې د کورونا وبا د بیان د ازادۍ په شاتګ چټک کړی او لک تر لګه په یو نوی هیوادونو کې د کورونا پر ضد د مبارزې په پلمه پر رسنیو محدودیتونه لګول شوې دي. د راپور لمخې په ډیری هیوادونو کې حکومتونو داسې نوی قوانین نافذ کړي چې لمخې خبریالان د کووډ 19 ناروغۍ په اړه حتی پوښتنه لا نشي کولی. د ازادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې د کورونا د وبا خپرېدو ځینو حکومتونو ته دا پلمه هم په لاس ورکړې ده چې پر واک خپله ولکه لا ټینګه کړي او حتی د قضا په چارو کې د دوی دخالت ته یې لاره پرانیستې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس لنادلی ولسوالی پر استولې سم اس کې لیکلي دي له افغانانو سره چل وشو بنديان خوشی شول نتیجه منفی وخته. ګل محمد عزیزی د هلمند لګرش کلی کې ک افغانان پرشتیا سولې تشمن وي اسلامی امارت ته ومني. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالی پر استولې سم اس کې لیکلي دي د سولې پروسه کې باید ځند را نشي، هر څه په خپل وخت وشي ترڅو افغانان په دې پروسې باندې اعتبار او اعتماد ترلاسه کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي اول دې تر هر څه مخکې اور بند بوشي. محمد قاسم ځواک لیکي له هلمند په افغانستان کې جنگونو زور اخیستل او په قطر کې د سولې خبرې روان دي او هر ورځ افغانان وشل کیږي. امیر خان ایوبی له لشکرګاه لیکي د مختار د سیمې څخه په هلمند ولایت کې جنگونه بيخي زیات شوي دي دا اور کم ولې نسته. عبدالرحمن لیکلی دی ژر تر ژره باید اوربند وشي. طالبان خو پخوا دا ویل چې موږ به د سولې له خبرو سره سم اوربند اعلان کړو. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د شتمنۍ مسله چېړو چې ډیر پیسې خوشحالي راوستي شو کنه خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخ کړو لاند خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ زلمی خلیل زادوی د افغانستان د سولې د پلاوی شزینه غړي د شزو د حقونو دفاع او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دي. خلیل زاد پرون د افغان شزو له پلاوی سره په دوحه کې وکتل. د افغانستان په دولتي شوانځیو کې له لومړي تر لسم پورې ټولګیو حضوري درس سرلننه پیل شو. د ناروی د سولې شورا فوجه کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د سپین غر بازان لوبډله د واسین سپیل لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو نیمه پایلوبي ته ووته. ارمنستان وایي چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لارې له آذربایجان سره د سولې خبرو تکشینی. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید 19 ناروغي د خفیف او علایم لرلو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې د افغانانو شکیلتیا د ناګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ کړکیچ یو ځل بیا د نړیوالو رسنیو په سر ټکیو بدل شوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار کلونه وړاندې دغه جګړې ته د خپل وسلوالو د استولو پاړه تازه څرګندونه کړې دي. خادر پردیس له کابل له نورو جزئیات سره.
خغلی حکمتیار د کابل په وجومات کې د وینا پر محل ویل په 1994 میلادي کال کې هغه محل چې د پوینه ازری چارواکو ترې مرسته وغوښته په ایران کې یو شمیر مهاجر افغانان د آذربایجان په پلوي د ارمنیانو پر ضد جګړې ته واستول. نوموړي ویل د ځواکونو په واستولو آذربایجان د ارمنستان پر وړاندې یو ښه وضعیت خپل کړ.
یو شمیر مجاهدین لاړه او الحمدلله ښه ډېر لوی بریاي په برخه شول. په دا نوموړي ورځو کې ډېر زیات په شاو وطن بوله د ناګورنو قرباغ ډېر سیمه ونیول او دا مخکې تک تر هغه وخت پورې دوام وکړ چې خپل د آذربایجان مسؤلینو غوښتنه وکړه چې اوس نو مرزو له دې سره مذاکرات وته په داسې موقعیت کې بیا مذاکرات وشول او بند باندې توافق وشو.
خودی جګړې ته کلونه وړاندې استول شوې افغان جنگلي به د دې جګړې څخه خپل روایتونه لري. اته څلويخ کلن محمد یونس چې اوس کابل کې اوسې آذربایجان ته د تلو پاړه وایي.
آذربایجان ته زما د تک اصلي هدف جهاد او ورسره د پیسو ترلاسه کول. کوو سم زمينه را ته مساعد شي زم او په آذربایجان کې د غیر مسلمانانو پر وړاندې جنگي کم او د آذربایجان له مسلمانانو دفاع کوم.
محمد یونس په 1994 میلادي کال کې د حزب اسلامي له خپل نور جنگیالي سر آذربایجان ته واستول شو. هلته پوره شپک میشت له ارمنیانو سره جګړه وکړه. هغه وی هغه محل له پاکستان څخه ایران ته ولاړ او له هغه ځای په یو ځنګړی لوتکه کې د 300 کسانو سره له زاهدان څخه باکو ته واستول شو. نو موړې وی له ارمنیانو سره په جګړه کې یو شمیر افغانان ووژل شو او یو شمیر ارمنیان د دوی لخوا اسیر شول.
یکی از بچه ها بنام بشیر
ده بشیر پنوم چه ده نجراب و کل چه ارمانیان لرطانکون و سر راقل او پوموکی فیرون پیل کل زموک راکیتچیانو حد سکاولا چه هدف بودی پا همدی وقت که ده هغو راکیتچیانو زموک کس بشیر پا نخه کرد خو موک شاتا تاکو نکرد او پر اولان دیمو جگری تا دوام ور کرد
تان فامید که یا راکت دارن عقب نشینی کرد.
یونس پدی جگره که ده حزب اسلامی دیوی وڈی دلگی مشری پر غاره درلوده. هغه وی کل چه آذربایجان تطل $250 ورسره و خو لشپک میشته جګړې ورسته چې کل افغانستان تراغی $100 درلودل. د اسلامي حزب یو غړی همایون جریر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي هغه محل ګلبدین حکمتیار د افغانستان صدر اعظم او د حزب د جنگیالیو د لیک اغیز وچی ارمنستان اوربند ته غړی کې خوده. د نوموړي په خبره په هغه جګړه کې د حزب له 570 کسان ووژل شول او نور ټول بیرته افغانستان ته راستانه شول. هغه وی حزب شاوخوا 15,000 جنگیالي د آذربایجان په ننګ دغه هیواد د ارمنستان سره د جګړې لپاره واستول او آذربایجان د دې لپاره د حزب څخه د مرستې غوښتنه کوله چې د روسانو په وخت کې د آذربایجان دفاع وزیر په افغانستان کې وو او د حزب د جنگیالیو جګړې لنګ دی لیدلې و. د دې ټولو سره سره په تازه اقدام کې د ارمنستان د پارلمان رئیس ارارات میرزویان د ډلیز امنیت د تړون له سازمانه د افغانستان د استلو غوښتنه کړې. په دې سازمان کې تاجکستان، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، بلاروس، ازبکستان او ارمنستان غړیتوب لري او افغانستان پکې د نظر رول لري. دا غوښتنه ورسله دی وشو چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباغ په لانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د میزان په مپه نګورنو قرباغ کې پر جګړې اندېښنه څرګنده کړه او د دې سیمې د غصب د پای ته رسیدو غوښتنه یې وکړه. د ارمنستان د پارلمان ملي جرګې د ډلیز امنیتي تړون له سازمانه رسمن غوښتنه کړې چې د آذربایجان د ملاتړ د څرګندولو په خاطر دی افغانستان له دې تړونه وایستل شي. ونی وړاندې یو ځل بیا د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په نګورنو قرباغ کې نښتې پیل شوې چې تر اوسه دوام لري. یو شمېر هیوادونو د اروپایي ټولنې په شمول ځینو نړیوالو سازمانونو سمدستي د دې جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کړې.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
مخکې تر دې چې د ګوریا چار تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی په خبرونه کې په دې اړه اوریدل شي چې پیسې خوشی د چا په برخه کوي کنه یوازې پیسې بسنه نه کوي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. آیا ډیر مادیات او دارایی د انسان په ژوند کې خوشحالي او نیک مرغی راولي؟ ولې ځینې خلک د ژوند ټوله سوکالی په مادیاتو کې ویني او څنګه کولای شو چې په کم دارایی خوشحاله ژوند وکړو؟ نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د مخالکو نظرونه او په پای کې د ټولنپو سره مرکه لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مدمی وړاندې کوم.
قدر من دوستانو، د مادیاتو او شتمنۍ ارزښت اوس ذکر شوی چې د ژوند په ډیرو برخو کې ورته ضرورت وي. په معاصره نړۍ کې د ژوندانه لومړنۍ او اکثر اسانتیاوې په مادیاتو پورې تړلې دي. همدې اړتیا ته په کتو سره خو ځکه تش لاس او سپور لستوڼی دښمن ګڼل شوی دی. اکثره خلک د خپل ژوندانه ټوله خوشحالي مادیات ګڼي او د خپل ژوند بدبختي هم د ډېر شتمنۍ نه درلودل بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین یو له هغو ده چې وایي د پیسو نه درلودل یې وند سخت کړای دی.
به پیسوګي ډیر مشکلات سره مخامخ کړی ما سل مشکله سره په کور کې خپل می مریض زایم شکر لرم زوی می مریض د دوا پیسې نه لرم چې وکم مشر زوی می باندې ده. به پیسوګي ډیر سخت ده ډیر مشکله ده. کورونه کې د سی به اتفاقی راغلی دره من ستاسو ویل پدې چې زه خپل د مشکلات او ته کوم ولی نه می لور ته دوا خسته سم رسیدګي کوي سم نه خشای ورته راوړای سم چې وی خوري نه خشای ورته وروړای سم چې وای خوندي اته د کار ګولې می چې دا نیمه نیمه خورم پوره نه سم خورای ولی قیمته ټول د به پیسو کې چې مزید ګرخونه کړم او نن سبا وخت د قصیدې پیسې ولر هیڅ قدر درکین یار ارش څوک دې چې پاس کې نه وي چې وینې لره نو ذاتی نو خور غریب او کنج کې ناس
نو ما ور زیاته وی کچېری ډیره دارای او شتمنی لرلای نو د ژوند ډیره چاره به اسانه شي وي او ژوند به له خوخیو ډک وای. د لوګر ولایت اوسیدونکو مروه چې د شتمنۍ څښتنه دا وای پیسې او شتمنۍ په ژوند کې مهم دي خو دا خبر را دوي چې ډیر شتمنۍ ژوند نیکمرغه کوي
او نه چې یعنی خلک وایي چې پیسې ولري ژوند ته د خوشحالي ورکوي د ما څه نه ده. زه فکر کوم یعنی پیسې انسان ته خوشحالي نه ورکوي. د دې لپاره چې هر څومره د ما هستي ډیر سوي د خو موږ نه د ما توقعات لور سوي دي یعنی حتی تر دې پورې چې د افغانستان په ژوند نه خوشاله نه وایم چې زه باید کوم خارجي ملک ته لاړ شم. د اولاد توقعات مې مرز په ورځ چې ګورم لوړیږي. مثال وایي چې زه دا کالای نه غوندم زه په د موټر کې نه ځم زه په د موټر کې ځم نو دا سي په مجموع کې زه خپل ژوند خوشاله نه یم. د ژوند کولو ساحات په ما باندې تنگ سوي ده مقید سوي ده ژوند می یعنی هغه په خانه خوشحالي چې ما په نسبی او برابر ژوند می سیدلو ده هغه اوس زنه لرم او یو څو ویرم شته را سره. مثال چې کله زه شهر بازار ته ځم وایم څوک مختطاف نه کی څوک اغلا کور ته میرانه سي هر محفل چې کی کدي خپلې کدي پردي زه په جام ازلت لاینه سم وایم ځینې امنیتی ستونزې ما ته پیدا نسی یا می اولادو ته یا می خاوند ته پیدا نسی وایم کنه زه په ما هغه په خوانی ژوند باندې می خوشاله ما هغه وخت کې د ما استی و درې دوم رضایت هم نه ولا خو زه په کې خوشاله ما آرام ژوند می دروده اپ آرام زړه باندې زوی دکیدم اوس هغه آرامي بخې د ما په ژوند کې نسته
هغه زیاتوی چې له حد زیات شتمنی وخت نا وخت د ژوند خوشاله هغېستلای شي د نګرهار ولایت اوسیدونکو 50 کلن ولی خان چې ډېر شتمنی نه لري او ژوند یې نورمال روان دی وای ل خپل ژوند ډېر راضی دی
چې دونه پیسې نه لرم لکه دا نور بعضی خلک چې لري یا بزنس سنټرونه لري یا غټ تجارتونه لري نو لله الحمد زمره سلرم چې خپل روزمره ضرورتونه می پرفکیږي قرضدار نه يم هغه د زون لمړی التیاوی هغه می پوره دی هغه په پوره کیږي نو خپل ژوند ز لله الحمد ډیر راضی کوم خطر کوم ریسک تانه احساسومه هغه څو خلک چې ډیر مالدار دي یا ډیر پیسې لري هغه خو تاسو پوهیږي چې څومره آرام دي هغه یو دا کوشش کوي چې څومره لرم نور یې عمر پیدا کم بل طرف نه د وسنی شرایط چې افغانستان شرایط داسې امنیتی ستونزې ډیر زیات لري هغه امنیتی نگان هم غوښنو سره ستر غوښنو سره مخامخ دي دی هغه پرتله مونږه ځان آرام او مسؤن احساسو
مدنی فعاله شازیه بیساوای چې انسان باید خوشحالی په مادیاتو کې نه بلکې په معنوياتو کې ولټوي ځکه څوک چې خپل ټوله خوشحالی په پیسو او شتمنۍ پورې تړي کور سره نوی نوجوان باور ته ډیر سخت شي
د ژوند معنویات تک ډیر سړی اهمیت ورکي خبوي او خو تر ډیره هدا پورې مادیات کد ژوند هر ستونزه او هر مشکل تکافو کړي رفع کړي بیا هم هغه اړخونه نش پوره کولای یا هغه خوشحالی سړی ته نش برخه کولای کوم خوشحالی په معنوياتو کې نغښتي اوسي کی د بیلګې په توګه هغه کسان چې مثلا معنوي اړخونه ته د ژوند ډیره پاملرنه کوي خپل خوشحالی خپل نیکبختي او خپل آرامتیا په دې کې دوی ګڼي چې مثلا نور سره لاسنیوي وکړي نور ته بخنه وکړي نور ته تر ډیره هدا مثلا هغه کړنی غو ته تر سره کړي چې دی غو د ژوند د سهولتونو د یغو د ژوند د آرامتیا باعث وګرځي هغه کسان چې مادیات ته ډیره توجه کوي او تلم دی لټه کوي سګي چې د کوم لار پیسې راغونډ کم راټول کم چې د خپل د دې باعث کیږي چې هغه انسان خپل روحي فشار لاندې وسیږي او خیر نور ته هم ونه رسیږي او ژوند کې دای هم لهغه خېګنو او لهغه آرامتیا او چې یو انسان باید برخمن وسیږي نه برخمن
د نوموړې په خبره کشتمنی زیاته وی کما خو اړینه ده چې خپل خوخي په مانویاتو پوري وټړو
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري
قدرمنو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم
مشکان صفحه ما در مکرین چلارم و سیدین که خوشبختی پدی مانا که اوستانی شرایط که بوری کچی را پیسی نوی ها قدفونه چه منگه لرو نشی رسیدن مثلا هر شای پا پیسی که مثلا زین خلوه چنا هر کار پا پیسی نکی ولی زده مخالفه ولی که منگه درس وای مغیب تا دانه که شروع کد پانتون ده مکتب ده بیا اوست کچه مثلا روست پورست لقاضی ها زیتی یوست ماستری بس اوست مطرده زیاد نه اخپل گوارو که جوان خیلی دا طول موضوع پا دا پیسی چرخیگی
زمانو محمد د کابل ولایت یو تن اوسیدونکو یوازې پیسې نه دي چې خوشبختی د انسان په ژوند کې راولي مونږه خوشبختی کوو په سوله کې وي پیسې د خوشبختی لامل نشي کېدلی
نوم نثار احمد د کابل د خیر اوسیدونکو خوشحالي په پیسو په جایداد او په دارای کې نه ده خوشحالي د هر انسان خپل مربوط کیږي نه پیسو شتمنۍ او جایداد او دارای پورې
گرانو اوریدونکو دا چې ولې ځینې کسان د خپل ژوند ټوله خوشحالي په ډېرې شتمنۍ پورې تړي او څنګه کولای شو چې خپل ژوند پرته له ډېرې شتمنۍ له خوښۍ ډک کړو دا پوښتنې به ټولنپوه محمد خان سلام راته ځواب کړي
ځینې خلک دغه د ژوند خوشحالۍ او سعادت د پیسو پورې تړلي ګڼي ستاسو په نظر آیا رښتیا هم ټوله خوشحالي د ژوند پیسو پورې تړلې ده که څنګه
پیسې په ژوند کې ډیر مهم رول لري د یو اسباب په ډول باندې د نورو تر څنګ ډیر مهم رول لرلی سپای لیکن داسې نه ده چې ټولې خوشحالیانې په پیسو پورې تړاو لري ډیر کداسې وي نو ډیر پیسې دار خلک باید ډیر خوشحاله وای لیکن سرچپه ده نن سبا چې په ټولنه کې موږ ګورو کوم کسان چې پیسې لري هغوی دومره خوشحالیانې نه لري په ژوند کې ډیر مصروف وي کورنۍ فامیل دوستانو سره دومره وخت نه تیروي نو په هغه اندازه باندې خوشاله نه دي. بینان دی ژوند خوشحالي په خپل انسان پورې اړه لري.
تاسو یادونه وکړه چې انسان پورې اړه لري خوشحالي څنګه یعنی ځان خوشاله کی څوک؟
ساينس پوهان په دې برخه کې زیات نظرونه لري، خو اخیری نظر سیما اوریدلې ده. نتفلیکس یو نړیوال اورګنایزیشن د سیوغي د په ثبوت رسولې د خوشحالي سي ده یو ډول درواغجن حقیقت. ته کولای سوای سي ځان خوشاله خوشاله معرفي کې او بل اخره خوشاله سي. پښتو کې یو متل دی وای ګړه ګړه وای خپل بده خوږوي. نو دلته ک چرته یو انسان ځان خوشاله کی یو څوک یو ډیره خوږه خبره دی ورزي ورته کی دی دا احساس وکي سيار نو ډیره بهترین ورځ ده. سار له خوبه را پات سي وای سي بي الحمدلله څومره خوښسته ورځ ده. د دې ورځ به خوښسته وي. او ک چرته یو بدنت یا نیت انسان وي، نیت په ټوله دنیا باندې وي او ځان منفي فکر عادت کړی وي، هغه به همیشه خپوي په هر څه کې بدې نیمه خوالټوي بد خواب لټوي. لیکن که څوک مثبت فکر ولري او په هر شي کې خوشحالي لټوي هغه به همیشه خوشاله وي او همیشه به خزبند ولري. افغانستان په ټوله نړۍ کې خپترین انسانان وبلل سول څخه دا ولي ځکه موږ عادت سوي هم داسې یو موږ همیشه په یو کار کې مشکل لټو. دلته اوتومات لدی سره دی نظر او سره زموږ له فکر سره خوشحالي او غم تړلې ده. که چیرې موږ غم لټو غم بوي او که خوشحالي لټو خوشحالي بوي.
ځینې خلک بیا البته د خپل بدبختۍ یا د خپل خفګان په کورنۍ کې ټول لاملونه بي پیسېګي غني وي. موږ پیسې نه لرو، موږ پیسې درلودې موږ به خوشاله ژوند درلودې، که موږ پیسې درلودې موږ په کور کې به اتفاقي نه وکړ، موږ پیسې درلودې د غمونو به موږ ته نه راتلل. آیا دا هم درسته خبر ده چې د ټول بدبختۍ لامل دی بي پیسېګي وګڼل شي؟
نه، په ډول نظرونه سپه دنیا کې په کلی کور کې خلک داسې یو نظر لري چې پیسې څوک ولري نو هغه نشو ته لار کوي، او ځینې خلک وای نه چې څوک پیسې ونه لري غمجن وي هغه نشو ته لار کوي. نو دلته اصلن دا بیا په تربیه پورې اړه لري. کسان اکثره کسان پیسې لري لیکن دی غوی ذهن مسكين وي، دی غوی ذهن به پیسې وي. ډیر کسان دی پیسې نه لري لیکن دی غوی خیال کراکټر او دی غوی هغه عادت سي دی هغه دی پیسې دار خلګو دي. نو دلته مهمه ده چې څنګه ژوند کوي، څنګه فکر لري، مهم ده چې څه چورت وي، په کوم ډول باندې ژوند کوي. نو یوازې دی پیسې درلودل او نه درلودل معیار نه دي، دلته فکر مهم ده چې څه ډول فکر کوي.
څنګه کولای شو چې په لګو پیسې خوشاله ژوند ولرو؟
خوشاله ژوند مخته مو تاسې خبري ور باندې وکړي چې په انسان پورې اړه لري. په کوم پیسې باندې هغه وخت مو خوشاله اوسېدلای سوې سیمو ځانونه خوشاله ځانونه قانی کو، او کوم قانی نه وو او همیشه د تشويش را سره وي سي ولا ما سره کمی پیسې دي نو هغه وخت مو خوشاله کېدای نه سوې، او کله مو خپایو زمو ذهن به کار نه کوي او سي ذهن مو کار ونه کوي پیسې لاسته نه سوې راوړي. نو انسان باید په هر حال کې شکر گزار وي او بل اخره قانی وو سي تر څو خوشاله ژوند ولري. خوشاله ژوند بیرته دي لپاره سي ذهن سالم وي، هغه فکر سم وي تر څو ښه کار وکولای.
درمنو اوریدونکو لخبرونه مو څه د کړل، آیا د خوشاله ژوند لپاره ډیر مادیات مهم دي او که مانویات؟ خپل نظریات را سره شریک کړئ. د پوسټ باک شمیره مو ده 4 لس 1 و 2. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگو اوریدون کو سلام، خدای مو روخ او خواخ لرا دی سول خبری روانی دی خوزین پخوتا تیگی ورا چوی چی وزن لیگی هر سڑای خپل غم اخیستای لچا سره دی قدرت او چوکی غم دی او لچا سره د پیسو او شتمنۍ. د خبرونه په پیل کې د بسوګي شمسو یو دوه خبرونه دراوروي.
زیاتی نوز پا مکره خبرونو تا د سلم یوزی امنیتی ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره. زیاتینو والی صاحب شیرین دل خان تیره ورځ هم د خپلو ساتونکو تشریفاتي قطعه وکتله او معاینه یې کړه. زیاتینو د خبرونو توصیل در په در آژانس خبر را کوي چې زیاتینو د سلم یوزی امنیتی ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره. زیاتینو خبر زیاتوي چې نوموړی غل وروسته له هغه ونیول شو چې زیاتینو غوښتل یې غلا کړی موټر له ښاره وباسي او زیاتینو وتښتوي. امنیتي ځواکونو زیاتینو له ژیرینې اخیستلو وروسته نیول شوی موټر په خپل خاوند او زیاتینو غل یې په خپل کور وسپاره. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې زیاتینو ویل شوي دي چې والي شیرین دل خان تېره ورځ هم د خپلو باډیګاردانو د تشریفاتو قطعه معاینه کړه. زیاتینو خبر زیاتوي چې په دغه وخت کې یو باډیګارد له ځانه سره زیاتینو د خولې موزی غږاوه او والي صاحب د تشریفاتو قطعه معاینه کوله. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې والي صاحبان هره ورځ دغه کار کوي ځکه چې بل کار نشته چې ویکي او زیاتینو والي صاحبان وایي چې زیاتینو نه فنډ شته او نه هم زیاتینو بودجه چې کوم د رغونې کار پرې وکړي. زیاتینو هغه د ماما خبره مې د خبرونو بیخ هسې خوشې چټي.
دغه د ناکامۍ او کامیابۍ کیسه هم واورئ. هر څوک خپله ستونزه لري لکه داسې
غټۍ ضرور چیرته دی؟
څه دې کوو پلاره؟
خبر شوم چې په کانکور کې ناکام شوی دی چې دا رښتیا ده او که دروغ؟
رښتیا ده پلاره.
ولې څه بله وهلی و چې ناکام شو؟ قوارې ته خو یې چې ګورې ته به وایي چې همدا اوس یې له انګلینډ نه ماستري راوړې ده.
کاشکې بریالیتوب په قواره وای، ورور به مې حتمان اوس عمومي اول نمره و.
اوس وایه چې څه وکړو، ټولې خوارۍ او لګښتونه مو اوبو یوړل.
زه پلاره ضرور دې ژوندی وي، له لوږې به نه مړ کېږي.
او لورې په خلکو کې یې وشرمولم، د روپۍ زوی کامیاب دی او دی ناکام.
پلاره پرېږده یې، هغه دی له شرمه اوس کور ته نشي راتلی.
ته د ما شته او پیسې وګوره او د ده بېغیرتي. بېغیرت انسان.
کاشکی نوای پیدا شوی، بیا چې خدای پاک زوی راکاوه نوشته بیا ورسره راکړی و.
تورې ولې ژاړې؟ خیرات خدای؟
لورې مې مې پوښته چې زړه مې چوي.
ولې څه خبره ده؟
عجب ګل دې تب پانزی ته کامیاب شوی.
نو تا خو بیا د خوشحالۍ خبره ده، ولې ژاړې ورته؟
ته څه خبره یې؟ څنګه به نه ورته ژاړم؟
که اوس لکه د ما ورور سره روغ غوندې ناکام وی څه به دې کوو؟ لا شکر هم نه باسې.
کاشکې د تا د ورور په ځای ناکام شوی وای، ارمان به مې نه و.
وی دا څه وایې؟
رښتیا وایم، څه به یې کوم چې کامیاب شو؟ اوس دومره پیسې نه لرو چې وری کوم، او هغه خوارکۍ هلته خالي چای او ډوډۍ پې وخوري.
ولې لیلیا نه لري؟
نه کنه، وای د ما کامیابه زویه، کاشکې نه وای کامیابه شوی.
اوس د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اوریدونکو رالیږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي.
لیکونه راواخلم؟
او راواخله
فیلسوف صاحب. یوه پوښتنه درنه وکړم.
اوکه.
په ژوند کې مینسه وی که نه؟
او خو ډیر کاله مخکې.
په چا؟
په یوې غوا.
په غوا؟
او ولې په تعجب کې شوې؟ ډیره ښایسته او قیمتي غوا وه، خوای ویخته اوګدلا کی واړه نیغ نیغ کرونه او یو غیک غولانس
انا په غوته سره لپاره مینس وی
د شیدو لپاره ما ویل خیشی دی بو کوي د ذات لپاره ما ویل خ خایسته خوسیان او خوسیانې به راته وزیږوي او خې پیسې به شي راته
څه د دې لپاره
او که تام لیدلې وه نو په مینې دي دومره خایسته وه
فیلسوف صاحب زه ترې وېرېږم
ولې کوم وخت یې وهلې
نه هسې له خوارې وېرېږم
اخخا نو لیک ولوله
فیلسوف صاحب دغه لیک زموږ اورېدونکي له اشوخیلو نه رالېږلی دی او داسې لیکلي
اخا څه یې لیکلي
هغه وایي چې نوم یې ډی آر دی او په ټی پي باندې مین یم ټی پي د ما د ترو لور ده
اخا
او ډی آر وایي چې هر وخت به د ټی پي لپاره د ترو کور ته وتلم او د ټی پي د دننه به مې کول او بیا مې ټی پي ته د خپل زړه حال وایه چې در باندې مین یم ټی پي ډېره خوشاله سوه او راته ویې ویل چې زه هم مینه درسره لرم په دې ډول به مو هر وخت یو بل ته د زړه رازونه ویل او خوشحاله ژوند مو درلود خو یو ناڅاپه زموږ له مینې د ټی پي ورور وای خبر سو او زه یې کور ته له ورتلو منع کړم
اخا جالبه کیسه ده وایه
و فیلسوف صاحب
اخا نو بیا څه وشول
فیلسوف صاحب ډی آر وایي چې له هغه وروسته د هغوی د ګاونډي زید کور ته ورتلم او د زیدوی د کور د دیوالونو لسرونه به مې د ټی پی ته دنونه کول زید مې ملګری وو او د دواړو رازونه هم سره شریک وو خو بدبختی دا و چې څو وخت وروسته د زید مور افرا باندې پوسوه او زه کور ته ورتلونه منه کړم او ویل چې تاسو موږ خپل کاونټی ته شرمایې الله هغه وروسته مې ماما دبلیو ان د ټی پی د ریبارۍ لپاره هغوی کور ته ورولېږه خو د ټی پی ورور وای انکار وکړ او ویل چې هېڅ کلام خپله خور دته نور کوم اوس تاسو مشوره راکئ چې ټی پی ووژنم که وای او که خپل ځان
ټی پی ګولا داسې کار وکړه
فیلسوف صاحب ټی پی نه ډی آر
او بخا سر مې ګنګ شو موږ فیلسوفان چې په هر څه کې ډیر غور وکړو نو بیا سر بداله شو او هر څه مو چې له خولې ووتل وزي څوک دې نه رانه خپه کیږي
نه فیلسوف صاحب نه درنه خپه کیږي اوس خو خلک ان ځان ته شکنځل هم کوي څوک په کیسه کې نه کیږي
خیر یو سی نو ډی پی ګولا ما ځان وژنه ما ټی پی وژنه او نه هم وای لاړ شه په کومه بله سی ای او یا هم جی باندې مین شه په دنیا کې خو یوازې همدا ټی پی نه ده سی پی هم شته ای جی هم شته او کیو این هم شته اسانه لاره یې دا ده چې په کوم واده کې له کوم سوري نه د ښځو سالون ته ور وګوره په ډېرو به مین شي ځکه په واده کې له هر نجلۍ نه کترینا او مدوبالا جوړه شوې وي په اسانه سړی پی مینېږي
فیلسوف صاحب دغه بل لیک هم د کوم مین دی روای اخلم
ته خو یې ولوله چې په ده څه شوي دي
دغه بل لیک نون نون واوره لېږلی دی او وایي چې اته دېرش کلنه یم
یعنې چې نجلۍ ده
هو هغه لیکې چې په دال دال کاپ باندې مینه یم او هېڅ مې زړه نه ورڅه صبرېږي او له نیکه مرغه چې ډېر ژر مې د دال دال کاپ توجه ځان ته راواړوله او راباندې مین مې کړ خو زموږ ګاونډۍ ټویرې هم په دال دال کاپ باندې مینه ده او د دې بدبخت عمر د شلو کلونو دی نو ځکه یې ژر د دال دال کاپ پاملرنه خپلې خواته واړوله اوس څه وکړم چې د دال دال کاپ زړه راسته راوړم
دا هماغه د ډی آر کیسه ده هلته د نجلۍ ورور منځته شو او دلته بل نجلۍ نه پوهېږم چې سړی څه ورته ووایي که ورته ووایم چې زړه دې صبر کړه نو دا خو به مور هم ورته ویلی وي او که ورته ووایم چې توی ریته کوم بل ښایسته هلک پیدا کړه چې پاملرنه یې ځان ته واړوي نو دا به هم ګرانه وي
نو څه وکړې
فیسبوک ته دې شي خامخا به یې کوم حل راوباسي اوس خو د هر څه حل په فیسبوک کې پیدا کیږي موږ فیلسوفان څوک د شلغمو په تول هم نه اخلي هسې هم خپلې خولې شرمولي یو
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کیو برای افغانپور ستاره مینی صادق سپینغر سپوږمۍ او یاسمین حکمت ک کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 4.
ازادي رادیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري یا ولولئ.